ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپل او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره. چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو، چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري. نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې، که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کېږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کېږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کېږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې، چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کېږي. که څه موږ وویلو چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي، او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره ده ګلوکوز سو. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایدریت او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایدریتونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایدریتونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایدریتونه، دوه قیمته کاربوهایدریتونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایدریتونه دي چې په یو ساده کاربوهایدریتونو باندې تبدیل او هایدرولیز نه شي، یعنی هغه کاربوهایدریتونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کېږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کېږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کېږي. یو قیمته نه هایدرولیز کېدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کېږي یا هایدرولیز کېږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادېږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلای سو چې په دې ګروپ کې موږ او تاسو مهم خندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده چې خپل سکروز په بورک ششتون لري لکتوز ده چې خپل د لکتوز کان چې د شیدو کان ده زیات وخت په شیدو کې موندل کیږي په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده چې دا د خپل په اوربوشو کې وجود لري د اوربوش څخه لاسته راځي او داسې نور نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمیرل کیږي او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو یا هم څو قیمته کاربوهایدریتونه چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چش سي هایدرولیز سي یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز سي عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي د بیلګې په توګه لکه نشایسته خپل یو څو قیمته کنده چې کولای سي چې په څو نورو یو قیمته کندونه باندې هایدرولیز سي په همدې ترتیب خپل سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کنده او کولای شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونه باندې تجزیه سي کانوز د کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایدریتونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ هایدروجن دولس او اکسیجن د ګلوکوز فرکتوز ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کیږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده چې عیناً د ګلوکوز په شان د همداسې مالیکولي فورمول لري فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده کاربوهایدریت چې ده خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویله چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویشت او اکسیجنونه یولس نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولای شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي په هغوی باندې تجزیه سي سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګني په کند باندې هم ډېر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي خو بوره له ګني او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د غنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي هغه اوبه یې تبخیر شي کله چې اوبه تبخیر شوه هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کېږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کېږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوکي متا کندونه لرو چې څوکي متا کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایدریتونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کېږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کېږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څوکي متا کندونو څخه شمېرل کېږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کېږي او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د بې مالوچ هم د سلولوز هغه دوی مهمې سرچینې بدل کېږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کېږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کېدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څوکي متا کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو چې په دې ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څوکي متا کان دي او چېرته موندل کېږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او درېیم یا وروستی سوال، کاربوهایدریتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی، نهم لوست چې د 50مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و، او ایونو اوکتیت حالات او چې د مرو تاسو هاري او جلا جلا په دې ترتیب سره ول وستل کیمیاوي اړیکه مو هم ول وستل خو راز مرو تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي کیمیاوي اړیکه پیژنو کیمیاوي اړیکه چې د خپل د یو مالیکول د اټومونو ترمن د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بوند ویل کیږي چې د کیمیاوي اړیکه تشکیل چې د ګران زکون کو کې دیش چې د دوو نو اټومونو ترمن یا هم د کدیش چې د مختلف عنصرونو یا هم د هم نو عنصرونو د اټومونو ترمن یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي چې دلته د اگزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژي کې سطحې درلودونکي پر اساس باندې یو کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي چې دلته د کیمیاوي اړیکه تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري چې لس کالوري پر مول کېدای سي چې بیا یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري دي چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکه مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړیږي د بېلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده که چېرې موږ او تاسو وګورو سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چېرې موږ او تاسو وګورو فلزات دي فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ او تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ویلانسي قشر کښې یو الکترون لري یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده کلورین چې په خپل وروستي قشر کښې اووه الکترونونه لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیونیون باندې او کلورین چې وه الکترون یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په پوهنتون باندې تبدیل شو چې دا خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانټ بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوولانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د نه هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي. په دې اساس به رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده، یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کیدای شي چې تر یو اعشاریه اووه الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کیدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دی، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات دي، یو طرف ته کم دي. یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ او تاسو وینو، دا چې ده، د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټومه، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یوه 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم کار تمام قسمان منفی چارج په دلودلو سره نو دوی خپل په مقابل یو دبل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایشي چې دوی ترمن خپل یو قطبی اشتراکي اړیکه رامنځته شوی او د دوی د الکترو نیګاتیویټی توپیر هم د 0.5 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه، یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپله د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي، چې کولی سو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کشف په واسطه سره وښي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي، چې دا اړیکه د دوو کشو په واسطه سره ښودلی سو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه یې هم موږ او تاسو ورکولی سو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ، د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل شوی دی. او په همدې اساس دا دی د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو، یا هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده، چې خپله د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړي، عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره، او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي، عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، A او B یو دوه عنصرونه فرض کړي. که چیرې د A عنصر د A اټوم څخه یو الکترون و چا ته ورکول سي، هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکترونی ورځ شوی سي خالي اوسي، نو هغوی چې الکترون ورکوي، د A اټوم الکترون ورکوي، یا د A عنصر الکترون ورکوي، A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي، او د B الکترون چې د B اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي، دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. تاسو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، آیوني اړیکه تعریف کړئ. دوهم سوال، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. دریم، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
بابا داغت با مرما دل و ای جانان ایاما، بابا داغت با مرما دل و ای جانان ایام، کندی بریدید لگمه ای دل و دل خانم علالو، کندی بریدید لگمه
یا بازی زن ایام چه زنم دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خودی دی یا باز زنیم چه زرم دریا کم خودی دی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خودی دی یا باز زنیم چه